سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلو لامالا دو سوا چلور ویا کورونا بش پلوی جار شوی او نیشده یو زرو پینزه سو شپیت کورونا پا جوزی دول تخریب شوی دیم. پا افغانستان که دا تیر و دری ورزو پترت سکی دا ورختون لامالا یو شمیر مالی زیانون هم اوخت دی او دا شاو خوا دو لسو چاروی و دا لمنزتلو خبرون هم خبر شوی دیم. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر اکسپانو لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. ګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبه له ورځې راهیسې د درنی واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. دا پېښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړي دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سعید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله یې عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلوه کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی دی، خو د نوموړي په ټکو چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي. زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خدای شي د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینیر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي تاوانو دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي.
روسته به د تاغه اونجونو چې لاینه سټونو فارغې دی او نه دي توانی دلی چې دا اسموینه ورکړي اندېخنې به در سره شریکې کړو. لدې سربیره خوست ولایت به چې حال ته د کرکټ د لوبغاړي استوري په مرسته یو شمېر کورنۍ و ته کورونه جوړ شوی.
دومیش د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې و خو سایدو دمره غنه رو ګټله تنخواه چې هم صرف و پهمني ترلاسهله هغې و په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونه د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي پکې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمتیا هم غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. د سمحل چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علوم د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام ازموینه محل ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینې به برخې شوي دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا ځینې ډاکټران وایي دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اګزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې درېیم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلي کړې یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولته مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دغشان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
ما په یو کولن کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیرې پرتو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته هیڅ لاسرسی نه لري. له دې امله هم هر وخت میندې او ماشومان مړه کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته ولاړه سم او زیات تعلیم پکښې وکړم خو دا چې ورڅخه محرومه سوم راووتم.
نوموړی وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډیره محسوسه ده.
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي خزینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وایي که دا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانېدونکې وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کېږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
داس اس مخه کلازاده رادیو نوري د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د په ګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متارک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره کې واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل مسل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوشونه په لار کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. حق شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بنشوی د بامیان غور د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل شوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتاره مسافر وړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، چې ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړۍ د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوي جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غرهی زسیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندی کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورن کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل:
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند د بنسټیزو ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د ده پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدورۍ پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي:
دمش د غره خلکې خورون غریبون خلکې، هم زه په دوبۍ کې و، خو سعید دم راغنه رو ګټله تنخواه چې هم صرف وته مې ترلاسه خبر نشو دی
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل:
که په وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي، نو تو ته د سورنه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یا کمبال احسان او باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي، یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کو مننه ونه کوي او خدای دا وکړي چې نه نه داس خلک سره داس مزلومون سره وشي. دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي، ژوند نه وته لا ژوند ته ګډ کړه. دا کومک ډیر مې ژوند نه خسودي.
یاد دیوی د ډیورن کرخی په اوږدو کې چې اوسیدونکي تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو څو وارې پر ملکي خلکو د بمباریو او توغندیو بریدونو پیښې رامنځته شوي چې پړه یې د پاکستان پر پوځ اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرت وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغه دواړو راپریوتی او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غذای راوویستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوي دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالي و فرارود و بلابلوک و خاک سفید بکوا په دو کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب په خاطر. پر زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سې شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، څلور نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه اعلامیه کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې ترڅنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد صاحب، اسحاق رحیمي هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورزو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، ثنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړې.
په عمومي ډول که دغه سکواډ وارزول شي، په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې، ورسره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده، خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راځي، محمد نبی نه وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق، یو بهترین یو لس کسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کم ستونزه زب کې نوینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نایب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نایب اوس چانس لري، ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي. او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي، نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي، ګټور به وي، ځکه هغه کیپینګ کوي. بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی، څومره به غوړه انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته، او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کې مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله، هغه تشه لا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی، خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي، څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د وګد فارمټ لپاره خو ثابتې دی چې خوش لوریس کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکو په توګه دغه تشه ډکه کی. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې، زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ ویننګ په حالت کې نه دی، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده، باید د سکواډ کې وای. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنی دا چې هغوی مهارتونه لري، یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په شلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کړي، او که تر څلیریشو توپونو د څلیریشو نه کمې منډې ورکړي، دوه درې وکټې دې واخیستې، دا ډېر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري، ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابېږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان له ځان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفي، دغه راز نوید زدران، دا درې هغه توپ اچونکي دي زما له انده چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې له ډېره وخته دوی له لوبډلې سره دي، هارډ بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارډ بال ته. نو خلو بغاړه ده، ښه استعداد ده، خو لا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کومې لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي، دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ویني نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښه سیالي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.